یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. وړاندې اورې دفاع وزارت له هغو ټولو کسانو ملاتړ ښودلی چې د افغان ځواکونو تر څنګ د طالبانو پر ضد جنګېږي.
نهادهای دفاعي امنیتي افغانستان پواره به گونه لازم حمایت خواهد کرد، از فراهمسازی سلاح و مهمات گرفته تا دیگر ضروریات.
دا وروسته له هغه چې ځینو سیمو کې پخوانیو مجاهدینو وسله اخیستې او وایي د طالبانو پر ضد به وجنګېږي. په کندهار کې وچکالیو کروندګر اندېښمن کړي.
دا وچکالي خو نو پر خلکو باندې ډېر غټ تاثیر کړی دی چې میندار لري او نور څه پیسې لري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي کووید 19 واکسین د کرونا د ډلتا بڼې په وړاندې خورا مؤثر دی. په مراکش کې ښځې د ارګان په نوم له یو غرنیز بوټي غوړي تولیدوي. تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شبر اورو.
د روزګان له چوری ولسوالی افغان ځواکونه وتلي او د میدان وردګ جغتو ولسوالی طالبانو نیولې ده. د بلخ ولایت بلخ ولسوالی بیا حکومتي ځواکونه له طالبانو لاندې کړې ده. د شمالي کوریا وی چارواکي دا احتمال رد کړل چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د ډیپلوماټیکي خبري وشي. د خبرونو تفصیل د میدان وردک ویلا جغتول وسوالی طالبانونی ولیده. د میدان وردک امنیه قمندان مصطفی مایار د خبرنن ازادي رادیو ته تایید کړ چې طالبانو دا ولسوالی تیرش بلندی کړی ده. د قمندان په وینا په دې ولسوالی کې دروشت پولیس طالبانو ته تسلیم شوی دي. د روزګان چارواکو د چوری ولسوالی له یواځنی پوځي اډې څخه د افغان ځواکونو د وتلو خبر ورکړی چې له دې سره د راپورونو له مخې دا ولسوالی عملاً د طالبانو لاس ته لوېدلې. په جنوب کې 215 اتل خولي اردو په یو بیان کې ویلي چې د نظامی شورا د پریکړې له مخې د ملکي او پوځي تلفاتو د مخنیوي په خاطر دا اډه تخلیه کړې ده او پرسونل او تجهیزات یې له چوری ولسوالۍ څخه ترینکوټ ته انتقال شوي. خبر پاڼه زیاتوي چې دې اډې د امنیت په ټینګښ کې کوم مؤثریت نه لاره. د چوری ولسوالۍ له شاوخوا دوو اونیو رئیس طالبانو محاصره کړې وه. پرون له دې مخکې د دې ولایت خاص روزګان ولسوالۍ هم سقوط وکړ. په روانه میاشت کې دا روزګان څلورمه ولسوالۍ ده چې د طالبانو لاس ته لوېږي او اوس د دې ولایت یوازې دوه ولسوالۍ دهراوت او چهارچینې پاتې دي چې هلته هم یوازې یو کم ته دولتي ځواکونو په ولکه کې دی. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکو ویلي چې افغان پوځیانو بیرته د بلخ ولسوالۍ نیولې ده. د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ باندې پرون د سختو نښتو راپورونه ورکړل شوي وو او طالبانو ادعا کړې وه چې دا ولسوالۍ یې نیولې ده. په شمال کې د 209 هم شاهین قولي اردو ویاند حنیف رضایی ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل
ولسوالی بلخ هم دوباره به تصرف نیروهای دفاعی و امنیتی درآمد.
د بلخ ولسوالی هم بیرته د افغان پوځیانو کنټرول کې راغله. د لومړنیو راپورونو له مخې د افغان کمانډیانو او طالبانو په نښتو کې 11 طالبان وژل شوي دي.
تایید شوهان کې کشته شوهان.
رضایی ندی ویلي چې افغان پوځیانو ته څومره مرجوب لا وشته ده. اخو طالبانو پرون ادعا کړی و چې د بلخ ولسوالی سربیره د کوشنده دولت آباد او شولګری ولسوالی نیولې دي. طالب جنګیالیو اند مزار شریف ښار له دروازو سره ماکسونه اخیستي وو چې بیرته دفاع وزارت ویل د ښار له دروازو طالبان وتښتیدل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي عثمان کاکړ په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ ترڅنګ تل د پردیو د لاسوهنو سخت مخالفت کاوه. شاغلی غنی دا خبرې د پښتون ملت پال عثمان کاکړ د مړینې په تړاو په یو بیان کې کړې ده. هغه زیاته کړې چې عثمان کاکړ د ظلم په ضد ژغ پورته کړی و او مړینه یې د افغان ولس لپاره لویه ضایعه ده. عثمان کاکړ د پښتونخوا د عوامي ملي ګوند د بلوچستان ایالتي مشر او د پاکستان پخوانی سناتور و چې د سختو ټپونو له امله څو ورځې د کراچۍ په آغاخان روغتون کې بستر و او پرونې ساه ورکړه. د عثمان کاکړ زوی خوشحال کاکړ د آزادې اروپا ازادي راډیو مشال رادیو ته وویل چې پلار یې وژل شوی.
دا د چې پری پلان کې ساده لکه سلاله یې نیولې دي، بیا پر دغه باندې یو کس ورته نیولې دي، بل په داستر باندې نیولې دي او د ده په پښه باندې هم زخمونه شته. په لویدن کې دا زخم په پښه باندې نه راځي، نو په لالا باندې بالکل وار وکړلې، حمله یې په وکړله او لالا یې شهید کړلې.
د عثمان کاکړ په مړینې باندې په افغانستان، پاکستان او د نړۍ په نورو سیمو کې ګڼو میشتو افغانانو خوشنۍ ښودلې او د هغه مړینه د افغان ملت لپاره یوه لویه ضایع یاد کړې ده. د شمالي کوریا د ځواکمن مشر خور کیم جونګ یون له واشنگتن سره د ډیپلوماټیکو خبرو د بیا پیلېدو احتمال رد کړی وی ویل د امریکا د متحده ایالاتونو هیله دوی نور هم ناهیلي کوي. کیم جونګ یون چې په ګوند کې جګپورې غړی ده دا بیان نن وروسته تر دې خپور کړ چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې د شمالي کوریا د مشر روسي څرګندونې چې ویلي د شمالي کوریا باید خبرو او مقابلې ته چمتو شي په زړه پورې نقشې دي. ښاغلی سولیوان د دوشنبې پر ورځ ویل چې دی هیله مند دی له شمالي کوریا چې شمالي کوریا د امریکا د خبرو وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي، خو ده دا هم ویل چې پر شمالي کوریا به د امریکا په مشرۍ بندیزونه په خپل حال وي. د شمالي کوریا د مشر خور نن په داسې حال کې نظر څرګند کړ چې د شمالي کوریا لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی له جنوبي کوریا کتنه کوي. ښاغلی کیم پرون هیله څرګنده کړې وه چې د امریکا د وړاندیز په اړه به ډېر ژر یو مثبت خبرګون څرګند کړي. ټاکل شوی ده چې په روسیه کې د امریکا سفیر جان سولیوان په روانه اونۍ کې بیرته ماسکو ته ستون شي. سولیوان نږدې دوه میاشتې مخکې وروسته له هغه له ماسکو څخه ووت چې د متحده ایالاتونو او روسیې په اړیکو کې کړکیچ زیات شو. او روسي خبر ده چې نیکول پاشینیان د ارمنستان سرپرست ریاضم ادعا کوي چې په روسیې انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. دا وار له مخې انتخابات د یک شنبې په ورځ ترسره شول څو په دغه هیواد کې د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د روسي جګړې په دوام سیاسي بحران پای ته ورسوي. په دې جګړه کې چې پروسه شکال وشوه او شپږونه یې دوام وکړ، ځینې سیمې د آذربایجان ځواکونو له ارمنیانو لاندې کړې. د ټاکنو له ابتدایي نتیجو ښکاري چې د پاشینیان ګوند 3.59% رایې خپلې کړې دي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته د افغانستان ملي دفاع وزارت وی له هغه ټولو کسانو ملاتړ کوي چې له امنیتي ځواکونو سره په ګډه د طالبانو پر وړاندې جنگيږي. دفاع وزارت داسې وخت د خبره کړي چې پاکستان شمالي ولایتونو کې د پخوانیو جهادي قومندانانو په مشرۍ ولسی پاتونونه رامنځته شوي او د طالبانو پر وړاندې وسلې پورته کړي. په دې راپور کې به د بیلابیلو ولایتونو د جګړو او ولسی پاتونونو په اړه معلومات ووري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړو شدت او د ولسونو د پاتونونو تکل. د دفاع وزارت په تیرو څلورو ساعتونو کې د بغلان د دوشي او بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ د پرسه لاسراوړنو خبره کوي، خو ځینو سرچینو بیا د دې لپاره ویلي چې د کندز ولایت ټول ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلي. بلخ ځینې کورنۍ رسنۍ راپور ورکړی چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ مرز کې شیرخان بندر سیمه هم د طالبانو تر ولکې لاندې ورغلې ده، خو په دې اړه دولت رسمي څه نه دی ویلي. په دې وروستیو کې په اکثر ولایتونو کې جګړو شدت موندلی او ډېری ولسوالۍ د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوي دي. هاخوا په بلخ کې د دغه ولایت د پخواني والي او د جمعیت اسلامي ګډوډي عطا محمد نور تیره ورځ له خلکو غوښتي وو چې د طالبانو پر ضد د جګړې سره ټول شي. ښاغلي نور رسنیو سره خبرو کې ویلي چې خلکو د ده دا غوښتنه منلې او د طالبانو پر وړاندې جګړو ته بسیج شوي دي. بلخوا په دغه ولایت کې د حزب وحدت د اسلامي مشر عباس ابراهیم زاده هم له خپلو کسانو سره په ورته چارې لاس پورې کړی دی. د دې تر څنګ ټاکل شوي چې نن د پروان ولایت د مجاهدین شورا هم د طالبانو پر ضد د جګړو لپاره خپل موجودیت اعلان کړي. د افغانستان ملي دفاع وزارت مرستیال وایي فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ټولو هغو خلکو ملاتړ کوي چې له امنیتي ځواکونو سره په ګډه د طالبانو پر وړاندې جنګیږي، خو طالبان بیا وایي چې ډېر ژر به دا پاڅونونه مهار کړي. د دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا پاڅون کوونکي ولسي نه بلکې سیمه ییزې دولتي وسلوال دي. یو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې جګړو په نور ولایتونو کې هم شدت موندلی دی. بلخوا یادونه ورنه چې دغه جګړې او تاوتریخوالو لمن د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له وتلو د بهیر له پیل یعنی د نیل لومړۍ نیټې پراخ شوي دي. ټاکل شوي چې دا بهیر د روان دېس کال د سپتمبر میاشتې تر یولسمې نیټې پورې بشپړ شي. بلې
مننه کوم. و موریدل چې د افغانستان په شمال کې یو شمیر مجاهدینو وسلې راخیستې، وایي چې د اردو ترڅنګ به د طالبانو پر ضد جنګیږي. دفاع وزارت هم له دوی ملاتړ ښودلی. د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان په دې اړه وایي
در مجموع کسایی که میایند او طالبانه در حمایت از نیروی
په مجموع کې هغه کسان چې د افغان ځواکونو څخه د ملاتړ لپاره راځي، د افغانستان دفاع وزارت او ټول امنیتي او دفاعي ارګانونه ترې ملاتړ کوي، له وسلو رانیولې تر ټولو تجهیزاتو پورې هغوی ته زمینه سازی کوي او امکانات ورته برابروي،
ضروریاتی که به خاطر مبارزه نیاز است.
د دفاع وزارت مرستیال ویاند چې ویلې دغو کسانو ته چې د اردو تر څنګ جنګیږي ټول امکانات ورکوي. په همدې مسلې باندې له پوځي کارپو پخواني جنرال ښاغلي عتیق الله امرخیل سره خبرې کوو. امرخیل صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. پخواني رژیمونو هم دغه تجربه وکړله، اوسنی اقدام تاسو څنګه ارزوي؟ مؤثره به تمام شي که څنګه د دغسې خلکو مساله کول او تجهیز؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته، تاسو همکارانو ته او د راډیو اورېدونکو ته سلامونه او ښه ورځ ته غواړم. شرایط فرق لري، دغه وخت د دې وخت شرایط ډېر فرق لري، مګر دغه بحث باید په عمیق شکل سړی ورته وګوري او وی پلټي. په دې واضح معلومه ده کنه چې په همغه وخت کې ابتدا کوم طالبان دلته راغلي د افغانستان په خپل کنټرول کې راوسته، اما جنگ ختم نه شو. جنگ تر هغه پورې دوام وکړ تر هغه پورې چې بالاخره طالبانو دا وضع پرېښود او کابل پرېښود، نور ښارونه پرېښود ووته او شل کاله دا نور هم دا جنگ دوام لري. نو که په دې ته په کتو سره چې سړی وګوري، نو ممکن دغه بسیج چې راځي دا به جنگ هم دوامداره وي. خو په هر صورت اول به دا ورته ووایي چې دا بسیج چې خلکو راځي دا د دې یو مجبوریت ګڼل. وخت چې مجبوریت مابین ته راسي نو خلک طبعا جګړه کوي. نو وخت چې دوی بسیج کېږي طبعا دلته هم دغسته مفاد ته هم نواقص وجود لري. اولین مفاد به دا ده چې اردو ته یو قوت پیدا کېږي، یو قوت په څنګ کې ورته درېږي او دوی شوری جګړه کوي. شوری جګړه کوي دا یو قوت ده، اما په څنګ د دې کې عواقب ډېر بیا خطرناک. یو لګنه دا ده چې آیا دغه ګروپونه چې راځي بسیج کېږي د اردو په څنګ کې درېږي، دا د اردو تر قومندې لاندې دي که هر یو به د خپله قومنده ورکړي؟
یعنې د واحد قومندې مسله زیانمنېدای شي په دې کار کې که څنګه؟
اجازه راکړه کنه خبره اصلي همدغه ده کنه. په جګړه کې خو ډېر اساسي خبره امر و قومنده ده او ورکول د وظایفو دي. ورکول د وظایفو امر و قومنده له یوه لاسه کېږي، د قومندان له خوا کېږي. او وظایف ورکول په مختلفو شکلو، هر څوک په خپله لار باندې چې روان وي بیا هغه مشکلات پېښېږي، هم په داخل کې مشکلات پېښېږي، دی اردو دی امنیتی دی پای قوتونو هم تو بیرون که مشکلات پیدا کید. اول مسئله داده که چیست دولت افغانستان غواری چی دقیقه مسئله سر تورسی که نو دوی دی طول دی واحد قماندی تطلقلان دی راود. دویم خبر داده چی پا افغانستان که مسئله دی قومی دی. به شمال که دی قومونه دی چی اکثران دالت پختانه وستی، اکثران پختانه وستی که دی زیاد او طالبان هم اکثرا پښتانه دي. آیا دا خلک به بېرته په دغو خلکو باندې کنټرول مسیسم نه کوي یا به په نورو باندې نه کوي؟
ښاغلی امرخیل، زه غواړم په همدې وخت کې درنه وپوښتم چې د دې تر څنګ چې اوس خو د دوی د تجهیز ژمنه شوې ده، فکر کوي څه ضرورت شته؟ یعنې په لویه کچه باندې له دوی سره تفاهم باید وشي، د دوی نه ژمنې واخیستل شي چې یوازې به د اردو تر څنګ جنګیږي، او لکه څنګه چې دوی همداسې شعار ورکړی د نظام لپاره به راپاڅېدلی دي، د نورو مسلو لپاره به د دوی مخه نه کېږي، دغسې یو تفاهم ته ضرورت شته که څنګه؟ یعنې په اول کې چې له هر څه مخکې
ده وزارت دفاع سر قمندانی علا د دغه خلکو له قمندانانو سره له پرانو سره د اوس تفاهم داسې وکړه چې دوی د اردو په لیکو کې راشي، نه د دوی تر قمندې لاندې. دوی به خپل تاثیرات ولري، شک نشته، اما دوی په امر قمنده کې په جګړې کې د دوی اشتراک د مشرانو ضرور نه ده. دغه اشخاص او افراد چې ډېر جمعکی منځجمعکی ته د اردو تر قومندې لاندې راولي. اردو دې دې داسې اکمالات وکړه لکه خپل اردو ته یې کوي، داسې معیشت دې برابر کړه لکه خپل اردو ته یې کوي، او دوی د اردو د قومندانه باید مطلق اطاعت ولري. دا ضرور ده چې دا متفاهم شي، دوی شورا جوړه کړه، د دولت سره وغږېږي، دولت منظم د کار منظم جوړ کړه، او باید لګنه بیا دوی ته وظایف تقسیم کړه، استقامتونه ورکړه چې په کومو کومو استقامتو کې به دوی د
خاغلی امرخیل
ضرور خبره ده.
مننه. دغو کسانو چې اوس خلک وسلې راخلي او جنگ کوي، یعنی جهادي رهبران، دوی ډیر وخت په نظام باندې نیوکه کړي دي چې ګواکې ضعیفه دي، مدیران امنیتي ارګانونو او سمه جګړه نشي اداره کولی یا مدیریت ضعیف دی. فکر کوي اوس چې دوی ته چانس ورغلی دی، واقعا هم دوی وتوانی هغه څه چې دوی ویلي دي هغه ثابته کړي، ځکه چې اوس خو به جګړه نسبت هغو کلونو ته چې دوی جنګ کړی دی متفاوته وي، څه باندې شل ترهګري ډلې دي او سلاوې هم پرمختللې دي؟
بالکل، خبره اصلي دا ده چې دوی اوس هغه فکرونه چې دوی درلود هغه باید له سره وباسي. اوس دا نه چې دوی اوس دولت ته وایي چې ماته دونه پیسې راکړه، دونه سلا راکړه، دونه دغه راکړه، زه خپل خلکو ته ورکوم، دولت دغونه اقتصاد هم لري، خارج هم دونه حکومتونه دي. دا یوه خبره ده چې دوی باید په دې کې ډېر توجه وکړه، چې له ډېرو خواستونه ځان وساتي، ځکه که خواستې ډېرې شي بیا دولت مجبور مکلفه بیا نه شي کولی، نه شي پوره کولی. اوله خبره همدا ده چې دوی له خپلو خواستونه تېر شي، هغونه خواستې چې دوی درلودې او د دې لپاره دا یو تجارت ګرځېدلی او له هغه نه باید ځان وساتي. دویمه خبره دا ده، دویمه خبره دا ده چې جګړې خو ډېر فرق کوي. بلې،
تاسو همدا خبره همدا خبره تکمیل کړئ، مهرباني وکړئ وخت کم دی، همدا خبره که تکمیل کړئ. چې مننه.
همداسې زموږ لپاره دې د دوی له خپلو خواستو تېر شي. دویمه خبره دا ده چې په اداره کې مداخله قطعا ونه کړو، قطعي ونه کړو. او درېمه خبره دوی چې تجربه د هغو جنګو لري، هغه جنګونه تر دې جنګونو ور ډېر فرق لري، وسایط هم پرمختللي، طالبانو سره نوې وسیلې شته او په هغو کې خارجیان هم شته چې جګړه کوي. په دې خاطر باندې کله چې دوی غواړي چې دغه شرایط په نظر کې ونیسي او د جګړې میدان ته داخلیږي، د تبلیغاتو لاندې رانیسي، د هېڅ چا د تبلیغ لاندې رانیسي، فقط یو هدف جګړه او پیروزي، جګړه او پیروزي. که په دې مفکوره باندې بیا نو دی کامیابي کې، او که په دې چې ما نن جګړه وکړه سبا بیا حکومت ته ولاړم چې ما ته به دام راکړې، ما ته به هغه هم راکړې، زه خو پس قهرمان وم، ما خو وګټله، ما خو دا وکړه، ما خو هغه وکړه. دا خبرې نو بیا په دې وطن کې یو بله بل جنجال مابین ته راځي.
مننه کوم ښاغلی عتیق الله امرخیل، پخوانی جنرال او پوځي کارپوه چې تحلیل مو راسره شریک کړه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د کرونا په اړه تاسو ته یو راپور لرو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کووید 19 پر ضد واکسین د کرونا ویروس د دلتا ناوې یا دلتا بڼې په وړاندې ډېر اغېزناک دی. دلتا واریانت یا بڼه هغه ویروس دی چې په هند کې لومړی ځل ولیدل شو. په بریتانیا کې د لیدل شوې بڼې په پرتله د واکسین په وړاندې ډېر مقاومت لري. په دې اړه ملالې بشیر رپورټ لري.
د کورونا ویروس دلتا واریانت بڼه له یو کس څخه بل ته په ډیره چټکۍ انتقالیږي، او په داسې حال کې د دلتا واریانت په اړه اندېښنې زیاتې شوې چې په نړۍ کې د کووید 19 پیښې مخ پر زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان د اپیډمي څانګې متخصصې ماریا وان کرخوف د دوشنبه په ورځ د جون په 28 وویل چې داسې شواهد شته چې شی په هند کې د لیدل سوي واریانت پر وړاندې د واکسین اغېز تر هغه ډیر دی چې په جنوبي افریقا کې لیدل سوی وو. خو دی ویل چې په ټوله کې واکسین اوس هم ډیر اغیزناک دی. دی ویل چې دا یو ډیر مهم پیغام دی چې باید روښانه وي. دی زیاته کړه که څه هم داسې موارد شته چې د ویروس اغیز کم شوی، خو واکسین د سختې ناروغۍ او له کورونا ویروس د مړینې په مخنیوي کې مهم رول لوبوي. په پرتګال او روسیه کې د ډیلټا واریانت ډېرې پیښې ثبت شوې دي، او د پیښو زیاتېدو د احتمال له کبله برتانیې د روانې میاشتې په لومړیو کې د بندیزونو لرې کولو پلان د څلورو میاشتو لپاره وځنډاوه.
غرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ، او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغبړ وکړئ، او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د بدخشان د شورابت د برېښنا بند چارې بشپړې شوې او ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د اوبو ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دا بند د جرمني د 50 میلیونه یورو په لګښت جوړ شوی چې په دریو توربینونو سره 1.5 میګاواټ برېښنا تولیدوي او د فیض آباد ښار 15,000 کورنیو ته برېښنا رسوي. نوموړي وویل چې د دې بند چارې د 5 کلونو په موده کې بشپړې شوې دي. افغان حکومت تر دې وړاندې د کمال خان په ګډون یو شمېر نور بندونه هم ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. افغانستان د برېښنا تولید او اوبو زیرمه کولو لپاره د بندونو جوړولو مناسب طبیعي شرایط لري، خو د اوبو د نه مدیریت له امله د دغه هیواد نږدې 80% اوبه ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي. په ننګرهار کې د سوداګریزو اسنادو یو واحد مرکز پرانستل شو چې په دې سره به سوداګرو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکز د ننګرهار ولایت په ګمرک کې د هیواد د صادراتي توکو د اسنادو پروسو کې د اسانتیاو برابرولو په موخه د حکومت د پراختیا بودیجې څخه 3 میلیونه افغانۍ په لګښت رامنځته شوی. نوموړي وویل چې د دې مرکز پرانیستل به د سوداګرو ډېرې ستونزې هوارې کړي او د اسنادو د مراحلو د بهیر وخت به هم یوې دقیقې ته راکم کړي. د چارواکو په وینا چې ورته واحد مرکزونه په کابل او کندهار ولایت کې هم جوړ شوي، او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ لس پوله، یو یورو 94 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند 108 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1,015 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 1,095 افغانۍ.
وربشو کندهار ته په کندهار کې وچکالۍ کاروندګر اندېښمن کړي. دوی وایي اړ شوي کاروندې د ژورو څاګانو په اوبو د جنراتورونو په واسطه اوبه کړي. داسې حال کې چې لګښت یې ډېر لوړ دی او نشي کولی کاروندې د دوی لګښتونه پوره کړي. دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
عزت الله د کندهار په ډن ولسوالۍ کې خپل څلور جریبه د غنمو کښت د جنراتور په وسیله اوبه کوي. هغه اړ دی چې هر ځل د یو جریب ځمکې د اوبه کولو لپاره له 20 څخه تر 25 لیټرو ډیزل مصرف کړي. عزت الله وایي د وچکالۍ له امله د ویالو اوبه وچې سوي، ځکه نو دوی اړ سوي چې د ژورو څاګانو څخه اوبه راوباسي او خپلې کروندې اوبه کړي.
برمی عمر چلان د کړي دی ولا و دا غنم په تیل وبو هغه د غونې را جوړی نه لکه هغه تیل چې مصرفیږي. یو جریب اندازه تقریبا مرس 40 لیټره تیل سوځي. نو جریب 15 منه دی، 15 منه تخم لري د 45 لیټره لاره سوځي. پاتکال نقشې وځي مصرف یې ډېر. دا تقریبا 4 جریب مځکه ده، در دا وسه پر 2 وبسوي دي، ما تقریبا 70 لیټره تیل په سوځي. حکومت سمدا غوښتنه ده چې دا وچکالی په موسم کې چې کل وچکالی هغه کار وچکالی دی د خلکو سره یو څه امداد وکړي، یا د شمسیانو زمینه ورته برابره کړي، یا په جنریټرانو کې کومک ورسره وکړي.
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ باغ لرونکی حاجي خیرالدین وایي تیر کال یې د طبیعي آفتونو له خاطره ښه حاصلات ترلاسه نه کړه، خو سږ کال بیا وچکالی او جګړې دي چې شایي ونسي کولای له خپلو باغونو ښه حاصلات ترلاسه کړي.
زمر زیاتره باغونه د ایتو دي، د سپینو کشمشو باغونه په پښې کې دي، د کشمرخانی و دا وچکالی خو نو هغه خلک لا شدي چې یو وینداري و یو شی مې لري هغه وسایت یې پرای پر هغه خلکو باندې ډېر غټ تاثیر کړی دی چې نه وینداري لري او نه ورته پیسې لري. د سارا ژوند دی، یوې خواته جنګونه دي، د بلې خوا څخه عیداد هم داسې عیداد نه دی. ولې زموږ ټوله خلک چې دي په زراعت باندې ولاړ دي، خو پروش کال دغه زموږ په منطقه چې اوبه هم ډېرې وې زیاتره باغو مرس کړی وو.
پاینی وخت کې د کندهار د کرهنې او مالداری ریاست سرپرست محمد هارون شریفی وایي سږ کال په ټول هیواد کې وچکالي وه او هغه غنم چې په دیمه شکل کرل سوي زیاتره یې وچ سول چې دا خپله پر حاصلاتو ډېر اغېز کوي چې شایي سږ کال د وچکالۍ دا تاثیرات نور هم زیات سي. ښاغلی شریفي د اوبو د کموالي ستونزې ته په اشارې له بزګرانو او باغ لرونکو غواړي چې د اوبو په لګولو کې له احتیاط څخه کار واخلي تر څو د نورو ژورو څاګانو کیندلو ته اړتیا پیدا نه سي.
باران لګي ډېره لږ وه، هغه غنم چې په دیمه شکل باندې کره کېدل د دې په دغه باندې هغه شش کال هغه کښت ډېر کم ترسره سوی دی او زیاتره وچ سوي دي، ځکه چې باران نه و. شش کال کېدای سي چې بعضې تاثیرات ولري پر زراعت باندې، محیطي تاثیرات چې دي، محیطي عوامل چې دي، هغه پر نباتاتو یا پر زراعت باندې مستقیم تاثیر لري. نو په هغه اساس باندې کېدای سي شش کال حاصلات ډېر کم وي، ځکه چې د اوبو د کمښت سره مخامخ کېږي.
په کندهار کې کروندګر په داسې حال کې د وچکالۍ له امله اندېښنه لري چې تر دې مخکې د دغه ولایت د کرهنې او مالداري ریاست ویلي و چې په یو شمېر ولسوالیو کې د جګړو له امله 50% کرهنه زیانمنه سوې او په پنجبایي، ژړۍ، میوند، نارغستان او ارغنداب ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له امله ډېرې ځمکې او باغونه د کروندګرو څخه پاتې سوي دي، چې دا به روان کال کروندګرو او باغدارانو ته لوی اقتصادي زیان واړوي.
ور به شو مراکش ته د مراکش په جنوبی غرونو کې خزې د ارګان په نوم بوټي څخه غوړي جوړوي. دا تیل په خوړو کې هم کاریږي او د ښکلا په نړۍ کې د پوستکي د ځوان ساتلو لپاره په وروستیو کلونو کې هم ډېر مشهوره شوي. اجمالنده او نور جزئیات.
د مراکش په جنوب کې په غرونو کې زیتون ته ورته بوټي راشنه کیږي چې ارګان بلل کیږي. له پیړیو راهیسې د ارګان غوړ ډېره ګرانه بیه لري. د دې غرونو اوسیدونکې ښځې ارګان بوټی په لمر کې وچوي، سپینوي او دا بوټی کوټي او تیل ورڅخه جوړوي. زهرا حقی د کرنې په اداره کې د ارګان تیل جوړولو په یوه کوپراتیف کې کار کوي. دا وایي
زموږ د کلي نجونې او ښځې په ګډه دلته کار کوي. موږ د ارګان تیل جوړولو لپاره کاڼي کاروو. کله چې کار پای ته ورسېږي کور ته ځو. شکر دی چې د روغتیا بیمه لرو. زموږ کوچنیان درس وایي، موږ کار کوو او سات مو تیر دی او په ګډه سندرې وایو.
د دې کوپراتیف نوم امازیغ دی چې معنا یې خویندې دي او په 2002 میلادي کال کې جوړ شوی دی. ارګان غوړي لوړ قیمت لري او په مراکش کې یو لیټر له دیرشو تر $50 پورې خرڅېږي. د ښکلا په نړۍ کې د ارګان غوړو ته تقاضا ډېره شوې ده.
تاسو لا پیغامونو
نظر ولادت نه خبر پورو له دې نه تصویري ورو له تلور نه سیوته یار شام ورکړی دی هغه واپسې نمونه مقتدر تر اخړه دا په سټیټ وای تاسو ته مې از دومیا سدریمه سی باز دنګوي تلور مې سیوته ورو د مخ تصویري نه راځي کابل کې چوار شو ورو ورو دوه کې ورک موږ مال د خو دې ورو نه دې وړه پانی نه وغم ورکړی دی په سټیټ نه او دا اوس پورې تلور مې سیوته مخ ته واپسې دنګ را نه غي ورو تاسو راشي دا تصویرو باندې ټکو کوي او مهرباني وکړي دې غمو کوي
زمان خبر
ہے در بدر وشت منیم اوله باغونه مو وچوله مکتب لسته مول دودی لا ولک پیدا کوي سو ملک وچو دغه نوزاد علاقه زما د رئیس جمهور سره دغه هیله د ورور چې دغه د پرهاد بابا بن تراوت دی دغه د تباہ او بربادی او بو مولای خل مترته کاریزونه مګر وڅوله قسم به خدای وو فکر ته ولاړ نو و څوک یو خاطر زغلې څوک بل خاطر زغلې څوک په ساعت لا ستوري کې دا خلک فرکار شي ان شاء الله د اره په ساعت صلاح تاسو وروره وو چې دا ته مجبور کړی دي دا خلک چې اغلای او فرار ګرد د فرار شوی دي پر سل متره پر یو سل شل متره د اوبو ګل دی وروره دغه بند و دغه تلکان و دغه سیدی مریض مو قسم به خدای که ګر سره پر لاړې مري چې دغه زه راځم دا هم دا چې ټوک ټوک دي نو زما هیله ده چې دغه غږ مې ته مسؤول ورسیږي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې. احمد شي برتوار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د میدان وردګ ولایت جغتول وسولي طالبانو نیولې ده. د میدان وردګ امنیه قمندان مصطفی مایار د خبرو نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبانو دا ولسوالي تیره شپه لاندې کړې ده. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکو ویلي چې افغان پوځیانو بیرته د بلخ ولسوالۍ نیولې ده. د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ باندې پرون د سختو نښتو راپورونه ورکړل شوي وو او طالبانو ادعا کړې وه چې دا ولسوالۍ نیولې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي عثمان کاکړ په افغانستان کې د سولې د بهیر د ملاتړ ترڅنګ تل د پردیو د لاسوهنو سخت مخالفت کاوه. عثمان کاکړ د پښتونخوا د عوامي ملي ګوند د بلوچستان یالتي مشر او د پاکستان پخوانی سناتور و چې د سختو ټپونو له امله څو ورځې د کراچۍ په آغاخان روغتون کې بستر و او پرونې سا ورکړه. د شمالي کوریا د ځواکمن مشر خور کیم جونګ جون له واشنگتن سره د ډیپلوماتیکو خبرو د بیا پیلېدو احتمال رد کړه. ویل د امریکا د متحده ایالاتونو هیله دوی نور هم ناهیلي کوي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. دوی منی مای پیلو لومړی یو راپور لرو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي طالبان نشي کولای پر ټول افغانستان بریالي شي. عمران خان په یو لیکنه کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبره کړې لیکلي دا ډله باید د بریا لپاره د یو دولت په چوکاټ کې مدغمه شي. عمران خان د افغانستان د سولې په پروسه کې له امریکا سره د هر ډول همکاري ژمنه کړې خو له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل د جګړې د کمیدو په برخه کې مرستندوی بللي. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې د سولې په اړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې د پام وړ پرمختګ نه لري او د عبدالله عبدالله په مشرۍ پلاوی چې تمه روانه اونۍ دوهې ته ولاړ شي سفرې د بیلابیلو دلایلو پر بنسټ ځنډېدلی. راپور واورې تر هغه وروسته هم 15 دقیقې بحث لرو.
د پاکستان لومړی وزیر یو ځل بیا طالبانو ته تر غوږ تیره کړې چې نشي کولای پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړي. عمران خان یو لیکنه کې چې نن سېشنبه نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ خبره کړې لیکلي طالبان نشي کولای ټول افغانستان کې بری خپل کړي خو د دې ډلې د بریا لپاره اړینه ده چې دوی یو دولت کې راونغاړل شي. د پاکستان لومړی وزیر زیاتوي دوی چمتو دي چې له امریکا سره د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي خو له دې هېواده د بهرنیو عسکرو وتل به د جګړې د لا زیاتېدو مخه ونیسي. د عمران خان په لیکنه کې راغلي طالبانو وروستیو دوو میاشتو کې پر افغان ځواکونو خپل بریدونه زیات کړي په ځانګړي ډول له هغې نیټې وروسته چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن د سپتمبر 13 له افغانستانه د خپل ټولو عسکرو د ویستو اعلان وکړ. د پاکستان لومړی وزیر له پوځي لارې د افغانستان د شخړې له حل سره مخالفت ښودلی او زیاتوي که شخړه دوام وکړي کېدای شي یوې بلې کورنۍ جګړې ته لار پرانیسي. د ویلي پاکستان په افغانستان کې هیڅ ډول لاسوهنې ته لیوال نه دی خو چمتو دی چې د خلکو په خوښه له هر ډول جوړ شوي دولت سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون بیا د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم په یوه خبري غونډه کې پاکستان تورن کړ چې په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته وړي او لا هم خپلې پټې موخې پر مخ وړي. عمران خان داسې مهال د سولې او په یو دولتي چوکاټ کې د طالبانو د ادغام خبرې کوي چې په دوحه کې د سولې پیل شوې خبرې هیڅ پرمختګ نه لري. دواړه لوري له کوچني اختر راوروسته دوه ځل سره ناستي خو داسې کومې هوکړې ته نه دي رسېدلې چې هیله بخون کوي او د جګړې بلې لمبې سړې کړي. هاخوا د دې خبرو د چټکتیا لپاره دوحې ته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د تلونکي پلاوي سفر هم ځنډېدلی دی. دا پلاوی چې حامد کرزی، یونس قانونی، کریم خلیلی، اکرم خپلواک او بابر فرهمن پکې شامل وو تمه روانه اونۍ د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ شي خو اوس یې سفر ځنډېدلی. د ملي مصالحې عالي شورا دننه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د سفر د ځنډېدو یوه موخه امریکا ته جمهور رئیس غنی او عبدالله عبدالله تګ دی. تمه ده دا دواړه مشران د جون په 15 سپینه ماړۍ کې له جمهور رئیس جو بایډن سره وګوري خو سرچینې دا ونه ویل چې د امریکا له سفر وروسته به دا پلاوی کله دوحې ته ولاړ شي. دوحې ته د دې پلاوي د سفر موخه د سولې د هغو خبرو چټکول ښودل شوي چې دواړه پلاوي ورته نږدې 10 میاشتې کېږي دوحه کې دي خو تر اوسه یې د بریا وړ کومه پایله نه ده لرلې.
15 دقیقې
دو خبرې دی، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
په 25 دقیقې بحث کې مو اجملند هرکلی کوم. سلامونه. ټاکل شوی چې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. دا کتنه داسې مهال کېږي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دولتي ځواکونه پرله پسې له ځینو ولسوالیو په شا شوي او طالبانو ته یې پرېښي. بلخوا د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو ترمنځ ناندریو زور اخیستی. په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبرې له پټپه ولاړ حالت سره مخ دي او هیڅ ډول نوی پرمختګ پکې نه تر سترګو کېږي. او تازه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر ویلي چې دوی د ښځو او اقلیتونو حقونو او د بهرنیو ډیپلوماټانو خوندیتوب ته ژمن دي. دې ټولو مسلو ته په پام واشنګټن ته د افغان چارواکو سفر څخه د څه بدلون تمه کېدای شي، په دې اړه د بحث لپاره مو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان نصرالله ستانکزی او د افغانستان د جمهوري ریاست سلاکار ملالۍ شینواری رابللي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. مننه چې زموږ بلنه مو منله. بحث ته ستړي مشئ. ستانکزی صاحب، په دې شرایطو کې چې ولسوالۍ پرله پسې سقوط کوي، په دوحه کې په خبرو کې پرمختګ نه لیدل کېږي، افغان چارواکو او پاکستاني چارواکو پر یو بل تورونو ته زور ورکړی دی، واشنگتن ته د ولسمشر محمد اشرف غنی او د عبدالله عبدالله له دغه سفر نه څه تمه کېدلی شي؟
اوسني وضعیت ته په کتو سره چې لیوهانه امریکایان له هېواد نه وتلي دي او ځینې څارونکي د امریکایانو ماته ګڼي په خپل ماموریت کې، او همدارنګه د جګړه ییزو حالاتو چې په دغه وروستۍ کې جګړې نوې بڼه ځان ته نیولې ده، د بل خانه روابط نوي اړخ نیسي. بیا نو په دغه مورد کې د جمهور رئیس او ډاکټر عبدالله سفر امریکې ته د اهمیت وړ ده او نوي تعهدات باید ترسره شي د نوي پړاو دپاره، په دې لحاظ دا بیا د اهمیت وړ ده.
ملالۍ شینواری، تاسو په دې اړه باندې چې څنګه کېدلی شي چې د امریکا په دغه سفر کې ولسمشر محمد اشرف غنی چې د افغانستان جمهور رئیس ته او همدارنګه د مصالحې د علي شورا رئیس یو ځای امریکا ته وبل شي، دغه دواړو چارواکو ته په یو ځای باندې بلنه ورکولو ته تاسو په کوم نظر ګوري؟
خو تاسو ښه پوهیږئ چې د مصالحې د شورا مشر ډاکټر عبدالله دی، او د سولې او د مصالحې اړوند مسایل باید ډاکټر صاحب عبدالله پکې مستقیم ښکیل هم اوسېږي. ښایي د دې لامل یو علت یې دا اوسي، او بله خبره دا ده چې د افغانستان سیاسي حالاتو ته په کتو سره اړینه وه چې هغه لوري چې لاقل دلته یو ډول د اپوزیشن رول ادا کوي هم دا غوړ نه هم استازیتوب وسشي. دا دموکراسي د هغه دولتونه چې اوس موږ غواړو د سولې خواته لاشو، نو موږ د نشو هیرو لای چې دلته هم موافق او مخالف نظر شته دی. نو خایي دغه نظریاتو د معلومولو لپاره یو علت هم دا وسی چې د دواړه هم ډاکټر صاحب عبدالله او هم ولسمشر وبلل شو دی ناست ته چې خبرې
اترې وشي ور باندې په دې مسایلو باندې، د سولې مسایلو باندې. استاد ستانکزی، د افغانستان د وسنی حکومت سره د تاسو فکر باندې وروسته لاغې چې په دوحه کې له طالبانو سره طالبانو کم تړون لاسلیک او له افغانستان نه یې جو بایډن د خپلو سرتیرو په ایستلو پایل وکړ، اړیکې تاسو څه ډول تعریفوئ؟ ځکه امریکایان مشران چې خبرې کوي وایي موږ له افغانانو او افغانستان سره ولاړ یو، ظاهرا له طالبانو سره په تودو خبرو اترو بوختي. آیا دا اړیکې لام دي یو حکومت تر حکومت اړیکې دي، او کنا دي امریکا اړیکې له حکومت پورته په افغانستان کې وس له بیلابیلو ډلو سره، طالبانو سره، سیاسي اپوزیسون سره په داسې یو پراخ چوکاټ کې راڅرخي؟
کدي امریکای اړیکو ته د افغانستان سره حد اقل یوې پیړۍ ته وګوره، هیڅکله امریکایانو له افغانانو سره د متساویل حقوقو هیوادونو په توګه چلند نه ده کړی، یا د متساویل حقوقو دولتونو په توګه متاسفانه چلند نده کلی. حتی د خپل حضور په زمانه کې چې دلته په افغانستان کې وو، دا اړیکه اساسا له 2008 کال نه را په دې خوا بله بڼه ځانته نیولې ده. له 2008 کال نه وروسته امریکایانو نور طالبان ته ترورستان نه دي ویلي، بلکې د افغانستان د دولت مسلح مخالفین بللي دي. تر اوسه بیا سره په دوحې کې په توافق رسیدي. نو زه فکر کوم چې دا ډېره واضح او روښانه خبره ده چې امریکایان تلویحاً په خپلو خبرو کې وایي له افغانستان سره، نه د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره. اما علاوه بر دې چې د افغانستان دولت لا تر اوسه پورې په بین المللي حقوقو له نظره مشروعیت لري، په نړیوالو سازمانونو کې مشروعیت لري، او له امریکې سره رسما ډیپلوماتیک اړیکې لري، دغه لپاره حداقل دوی انعطاف کوي. بله مسله دا ده چې امریکایانو د بین المللي اړیکو یا د خارجي روابطو تاریخ دا ثابتوي چې امریکایان په هیڅ وجه د تاریخ په اوږدو کې له کوچنیو هیوادونو سره په ستراتیژیک لحاظ وفادار نه دي پاتې چې د افغانستان دولت سره بې وفادار.
ملالۍ شینواري، تاسو راته په دې اړه باندې ووایئ چې د ولسمشر محمد اشرف غني له دغه سفر نه او همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس له دې سفر نه امریکا ته افغان حکومت څه توقعات لري، څه تمه لري چې څه ترلاسه کړي؟ څه
مشکلات چې دلته موجود دي، مثلا دغه د نظامي مشکلات چې موجود دي دلته، د دوی د وټو سره سم جګړه توده شوې ده، لکه ستونزو سره لاس وبنیوان یو، هغه ستونزه چې باید دوی حل کړي وي، او که بیا دوی وتلی هم هغه یوازې موږ ته پرېښود او موږ اوس یوازې پاتې یو په دغه جګړه کې. خو په څنګ کې د ځواکونو د ملاتړ مسله هم ده، د افغان سرتیرو د ملاتړ مسله هم ده چې د دوی لپاره هم باید مسله واضح شي چې آیا امکانات ورکول کېږي نه ورکول کېږي، ځکه موږ خو یو د اقتصادي پلوه دې ته اړ یو چې د ځینو هیوادونو نه، خصوصا هغه هیوادونو نه چې دلته موږ سره په دغه مسایلو کې ستراتیژیکې اړیکې لري، مثلا د وړاندې نه دوی دلته چې کله افغانستان ته راغله په دې تعهد راغله چې دلته به ترهګري د منځه وړي، اماده ترهګري دلته نن اوج ته رسېدلې او دوی په دغسې یو حالت کې د افغانستان نه وځي. نو د ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله به په همدغه مسایلو باندې ځي. وړاندې د دینه د ټرمپ د واکمنۍ په مهال باندې کومه پروسه چې مخته تللې ده، په هغې کې د افغان دولت اړخ ته یا نظر ته ډېر زیات اهمیت نه دی ورکول شوی. صحیح ده چې موږ سوله غواړو، ولې دا سوله ده په دې معنا نه ده چې مکمل طالب ته په دوه لاسه تسلیم کړو. بل مسله دا ده چې دوی د نن هم ملا برادر په دې ټینګار لري چې د دوحې دغه دې عملي شي کومه پرېکړه چې شوې ده. اوس دا سمه ده چې یو اړخ یې شاید مطبوعاتي شوی او موږ ته هم واضح شوی، ولې دا چې د خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ پټه کومه معامله شوې ده، او که څنګه ده چې د طالبان دومره کلک د دوحې په پرېکړه باندې ټینګار کاندي، څه ورته منلي دي؟ نو کله چې د افغانستان د سولې مسله کېږي، باید افغان دولت په ټوله په بشپړه معنا باندې په ټولو جوانبو باندې باید پوه اوسي چې کیسه کم مزید پورې دوی مخته وړې ده، او د هغې نه وړاندې باید موږ څه وکړو. چون دا پروسه دوه اړخه لرل، او دا یو اړخ چې د امریکایانو او سره د خبرو مسله وه، هغه خو هغه دی تر یو حده مخته تللې، ولې اوس د سولې پروسه د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ مطرح کېږي. نو یو خبره دا هم ده، او بل دا چې په کوم رقم چې تا امریکایان مخته تللي دي، په هغې کې هم دا اوس موږ داسې فکر کوو چې ډېر زیات پرستیژ له حد نه زیات یو اړخ ته ورکړ، هغه اړخ ته چې اصلا په واقعي ډول باندې کوم د نظام تشکیلات نه لري. که د نظام تشکیلات لرلی دوی، نو پوښتنه دا ده چې په کوم ځایانو کې چې د طالبانو هم دا اوس هغه سیمې نیولي دي، ولې دوی په دې ونه توانېده چې هغه د خپل نظام چې دوی ورته وایي چې موږ غواړو یو واقع اخی اسلامی نظام راولونو د اغه اغه یو وړه بیلګه دوی ولې وړاندې نشو کړې، ولې دوی په دې ونه توانید چې په دغه سیمو کې خوانزي ولري، ولې دوی په دې ونه توانید چې الته د انساني حقوقو د پلي کولو لپاره زمينه برابر کاندي. نو زه فکر کوم چې دلته ډیر څه ګوندي او د دې ګونګو خبرو درا سپړلو د لپاره هم اړینه و چې د افغان دولت مشرتابه د امریکای د مشرتابه سره ناسته وکړي.
په هانستانګ ځای تاسو څه فکر کوئ؟ هغه ټکی چې ملالۍ شینواری یاد کړل، ای امریکا ته د افغان ولسمشر دې سفر کې به ترلاسه شي، شتیب حماد بروخانه شي، او دویم سپین ماڼۍ ته په یو وخت د دوو افغان مشرانو وربللو ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟
زه فکر کوم چې ډېره عمده خبره به چې امریکایان به دغه دوو افغان لوړو مقاماتو ته ولري هغه د دوحې د تړون د تطبیق مسئله ده. په دې مسئله به ډېر زیات متمرکز وي او همدارنګه په ده باندې متمرکز وي چې څنګه کولی شي د اوسنی وضعیت کنټرول او اداره کړي تر هغو چې دا د دوی ټول پوځونه له افغانستان څخه ووځي. بله مسئله چې د تاسو د خبرې په ارتباط د پوښتنې دویم برخې په ارتباط دقیقا دا ډېره واضح خبره ده چې هغوی که ورته وګوري که ونه ګوري متاسفانه د دواړو مشرانو تر منځ دومره تفاهم نه ده رامنځته سوی چې یو د بل استازیتوب وکړي. دغه توافقات د امریکایانو او ملي وحدت حکومت د امریکایانو د فرمایش خیل مخې رامنځته شي، وروسته دا د مصالحې شورا د خلیلزاد د حج او د امریکا د سفارت په مرسته به او حتی د امریکې د پخواني دفاع وزیر په مرسته او همکارۍ سره رامنځته شي. او ډېره ښه بېلګه یې دا ده چې دوی دواړو مشرانو وار وار سره ویلي دي چې د دولت عالي شورا جوړوي، د دولت د مصالحې لویه شورا جوړوي. د هغه په جوړېدو کې سره په توافق ونه رسېدل. دقیقا مسله دا ده چې هغه ویشلی حالت خپل امریکایانو رامنځته کړی، امریکایان لا تر اوسه پورې کابل ته د یوې ویشلې ادارې په توګه ګوري، نه د یو واحد ادارې په توګه. که چېرې دا د واحد ادارې په توګه منلی وای، حداقل د دوحې د مذاکراتو او هغه دو پټو زمموي اسناد چې امضا شوي د طالبان او د امریکایانو ترمنځ د هغه له جزیات نه باید د افغان حکومت خبر وای.
ملالۍ شینواری افغان جمهور رئیس داسې مهال امریکا ته سفر کوي چې د افغان چارواکو او پاکستانی چارواکو ترمنځ ناندرې تودې شوې دي. په وروستیو کې موږ شاهد وو چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي او همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب ترمنځ یو بل ته ځوابونه ویل شوي، په یو بل انتقادونه شوي دي. د پاکستانی چارواکو او د افغان چارواکو ترمنځ دا ډول اړیکې چې ورځ په ورځ د خرابېدو خواته روانې دي، دا امریکا ته د افغان جمهور رئیس په سفر څه اغېز کولی شي؟
طالبانو لپاره چې کومه لابي پاکستان مخته وړي ده هغه تاسو پوهیږئ چې پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت د وروستۍ څرګندونې شوي ده پوره مکمل د طالبانو د حمایت دپاره وي او خپل د پاکستان ټینګار امریکای ته دا و چې بس د سولې پروسه چې هر رقم کېږي باید دغه ډول چې دوی فرمایش ورکوي هغسې مخته لاړه شي. ولې په دې ورځ کې تاسو ګورئ چې پاکستان هم وا خطا دی او هغه بله ورځ څرګندونې دا وي چې باید د افغانستان دولت کله چې رئیس جمهور ځي امریکې ته باید داسې ونه وایي، باید دغسې ونه وایي، باید زموږ ګوندې ګواښ بد ونه وایي. یو هوا بله اوس بیا په پاکستانیانو کې هم را پیدا شوې ده چې نه پوهېږم د دې علت څه دی او دا دوی دغه د طالبانو د وروستي پرمختګونو د غره کړي دي او که څه کیسه ده چې دوی دومره په غوره کې دي. یو خبره دا ده چې زه فکر کړم د بایدن دولت یا د بایدن حکومت د مخکنی حکومت په پرتله یو څه ډیر غور کاندي او همدغه غور دی چې اوس پاکستانیان هم په دغه ورځو کې په داسې څرګندونې کاندي چې که افغان دولت ځي او یا لابي کاندي نو هغه لابي باید داسې لابي نه اوسي چې ګواکې د طالبانو او د امریکا دغه د پاکستانیانو په ضد وسی. نو زما په نظر باندې د هر څه پوښ شوي دي، مونږ کړی شو چې په خپل د سوله ایزه ډیپلوماسۍ باندې چې باید ما مخکې هم د خپلو خبرو کې څو وارې ویلي دي چې د سولې پروسه یو اړخ یې ډېر هغه ډیپلوماتیک اړخ دی چې باید افغان دولت ورته توجه وکندي. نو دا وروستی سفر باید همدغه شی اوسي چې څنګه کړی شو چې په دې کې د سولې په پروسه کې انډول وساتلی شو او ته وکړی شو چې د افغان دولت برخه یا دغه انډول یې لږ زیات کړو او وکړی شو چې د یو واقعي دولت په توګه د خلکو استازیتوب وکړو په دغه پروسه کې. نو اړینه ده چې باید موږ خپل ډیپلوماسۍ ته لږ څه نور هم زیاته توجه وکړو. متاسفانه یا له بده مرغه چې کورونا هم د دې سبب وګرځېده چې ځینې سفرونه ترسره نه شي، او تاسو ښه پوهېدئ چې ډېر زیات محدودیتونه په ټوله دنیا کې ولګېده. ډېر سیاسي مجالس او ډیپلوماتیک مجالس ترسره کېدنه آنلاین به او چېرته د آنلاین او د مخامخ خبرو په منځ کې ډېر زیات تفاوت هم شته دی. نو زه فکر کوم چې یو څه هیله منتیا د بایدن حکومت ته نسبت د ټرمپ د حکومت نه زیاته ده، په دې ده چې دلته دقت زیات کېږي او ټرمپ یوازې او سوله یوازې د امریکایانو لپاره د افغانستان د جګړې نه د پښو ویستلو په معنا تعریف کړی وه ځان ته. نور دې ته توجه نه کړی چې دلته چې کوم تعهد باندې امریکا راغلې ده او نړیواله ټولنه راغلې ده، د هغې د دومره پیسو د مصرف او بالاخره نتیجه به څه وي؟ آیا افغانان سولې ته رسېدلي په کې نه دي رسېدلي؟ او دا سوله هغه واقعي سوله کېدای شي او که دا یوازې تسلیمېده دي؟
ملالۍ شینواري، تاسو د طالبانو لخوا پر ولسوالیو وروستي پرله پسې بریدونه او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر وروستۍ څرګندونې څه ډول ارزوئ؟ هغه ویلي دي د ښځو او اقلیتونو حقونه او د بهرنیو ډیپلوماټانو خوندیتوب باوري کړي.
د ملا برادر په خبرو کې کمې څرګندونې چې دي هغه داسې نه دي لکه د سولې څرګندونې چې ملا برادر وایي چې مونږ فلاني ته ډاډ ورکوو، مونږ نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکوو. نو ته به هغه وخت کې دا ډاډ ورکړي چې بشپړه د واکمنۍ ستا په لاس کې، او ته داسې فکر کړي چې زه اوس راځم او دا ټول څه زما لاس کې دي. لکه یو وار تیر واشې مثلا تاسو قدرت ته رسېدل وي، نو هغه وخت تاسو حق لرل چې دا ووایي چې کله چې مونږ کابل ونیو نو بیا به داسې خبرې. نو دوی لکه هماغه خبرې تکراري چې مونږ د ښځو حقونو ته پابند یو، مونږ د فلاني حقونو ته پابند یو. خو مونږ به دا ورته ویو چې صحیح ده تاسو به پابند استئ او ستاسو د سولې په پروسه کې به مونږ دې خبرې باندې څنګه ډاډمن کیږو چې تاسو واقعا بدل شوي استئ. ما بیا درته انسب یوه خبره ویم او غواړم چې دغه که طالبان اوري هم ډېر ښه به شي چې ورته ووایو چې وروره، تاسو چې په کومو سیمو کې کومو ولسوالیو کې همدا اوس واکمن یاستئ، راځئ دغه تمثیل د هغه کار چې تاسو نن ادعا لري په هغه خپلو سیمو کې وکړئ. مونږ به وګورو چې تاسو څنګه د جنکیانو مکتب ته اجازه ورکوئ، مونږ به وګورو چې تاسو څنګه یو پلو پلچک جوړوئ. تاسو خو ورانوئ، دا اوس تاسو لګیا سئ د ورانېدو په حالت کې، نو څنګه بیا ادعا لري چې مونږ تغییر کړی دی؟ او دغه خبره باید اوس امریکې ته وشي چې تاسو خو صحیح ده چې د دوهی تړون ورسره کړی دی، خو آیا کوم څه چې شوي دي هغې باندې تاسو راضي یاستئ؟ او آیا دا څه چې جریان لري دا سم جریان لري او که ناسم؟
پوهان ستانکزای، تاسو وروستیو حالاتو ته که سړی وګوري، پرله پسې ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط کوي، په دوحه کې افغان چارواکي د دولت او د طالبانو مرکچی پلاوي، د کوم پرمختګ خبر نه لري، وخت نا وخت د یوې نیمې ناستې رپورټ راشي، خو ښکاري داسې چې خبرې له یو په ټپه ولاړ حالت سره مخ دي. نورم خلک اندېښمن دي، نهیلي دي له روان وضعیت ته. په داسې یو وضعیت کې تاسو د افغانستان د سولې راتلونکی څه ډول وینئ؟ سوله رانږدې کېږي او که لرې کېږي؟
زه نه غواړم ډېر بدبینانه خبرې وکړم، مګر که لنډه کم لنډه یې دا ده چې
اوس موږ د سولې بهیر داسې تمثیلولی شو لکه چې په یو تور تونل کې سول لټوو. هغه په دې مانا چې متاسفانه د افغانستان د سولې مسله مستقیما امریکایانو په خپله لاس کې ونیوله او یو ډول یې وغوښتل چې خپله ماته په توجیه کې. نو په دې مبنا متاسفانه په نږدې وخت کې زه ډېر هیله من نه یم چې د سولې کوم مثبته پایله ولرو او همداشان نظامي وضعیت ته په کتو سره او جنګي وضعیت ته په کتو سره دواړه خواوې هڅه کوي چې یو بل وځپي سیمې ونیسي او د یو نوي قدرت نه ادرس نه خبرې وکړي. نو په دې اساس زه فکر نه کوم چې حتی د سولې ادبیات نه دي رامنځته شوي متاسفانه، چرسې دا چې د سولې توافقاتو لپاره اقدامات وشي. هلته یو څو کسان په دوهي کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب ناست دي، د کال نه اضافه کېږي او هېڅ تعارف نه لیدل کېږي او جګړه په د افغانستان کې هره ورځ متاسفانه قرباني اخلي.
ملالۍ شینواري، که تاسو هم راته خپلې خبرې راټولې کړئ، د تاسو فکر باندې د سولې لرلید په اوسنیو شرایطو کې تاسو د افغانستان د جمهوري ریاست سلاکار یې څومره وینئ؟ ځکه چې له یوې خوا طالبان پرله پسې ولسوالۍ نیسي، له بلې خوا افغان حکومت کې دننه هم د کومې اجماع خبرې چې کېږي یا د کومې نړیوالې ډیپلوماسۍ د نړیوالې اجماع څه پرمختګ پکې ډېر نه تر سترګو کېږي، عام افغانان په مجموع کې اندېښمن دي، تشویش لري او ورځ پر ورځ نهیلي زیاتېږي. تاسو له خپل فکر راته ووایئ.
همدې ډول دوام لري چې فکر وکړو چې طالبان دې ته پرېږدو چې بس ورځ تر بلې زور زیاتي او جګړې ته دوام ورکوي، بیا په همدې حالت کې موږ سولې ته ورسېږو. دا فکر کړم چې ناشونې ده. لومړنی ګام د سولې دپاره اوربند دی. کله که پخوا هم په کابل کې جګړې روانه وي، که د یوې ورځ دپاره به هم خبرې وي، په هماغه یوه ورځ کې به اوربند وو. لاقل خلکو به هغه د خبرو لومړنۍ نتیجه ترلاسه کړې وه. طالبان د اوربند نه ویره لري، ځکه چې هغوی فکر کاندي چې ځواکونه یې بیا د سولې سره روږدي کېږي، د سولې په مزه یا خوند باندې پوهېږي. نو ځکه د دې نه ډار لري چې که چېرې دوی یو ځل خپلو کورو ته ستانه شو، بېرته خپل مرچل ته نه راستنېږي. چون یو منظم ځواک، یو منظم واقعي نظام نه لري دوی چې هغې ته ووایي چې دا ګندې دوی بېرته په هغه منظم شکل باندې را وغوښتلی شي. یو خبره. بله خبره دا چې د سولې پروسه واقعا هم یوازې د امریکایانو لاسته غورځولي یو غټه اشتباه وه، او که دوام ومومي بیا هم اشتباه ده او نتیجه به یې د جګړې بل پړاو ته داخلېدلی. لکه څنګه چې موږ په نورو کلونو کې د نویو ملسیزه کې د کورنۍ جګړې شاهدانو، د دې ویره هم شته دی چې که چیرې طالب ته د ډېر واک ورکولو زمینه برابرېږي، مقابل لور ته یې ځینې نور هغه وسلوالې ډلې هم شته په افغانستان کې چې د طالب سره پخوا هم دوی په مخالفت کې واقع شوي دي، هغې نه هم ویره شته چې هغه هېوادونه چې د دوی تر شا ولاړ دي، متاسفانه تر اوسه پورې هم د ځینو کړیو تر شا د ځینو هېوادونو لاس شته. او حتی هماغه واحد هېواد چې موږ یې پاکستان بولو، په هغه خپل وخت کې په کورنۍ جګړه کې هر هغه لوري ملاتړ وکړ چې په جګړه کې ښکېږو، یعنی یوازې یو لوري سره ملګري نه و. همدغسې امکان لري چې په راتلونکي کې د هر هغه لوري ملاتړ وکړي چې په افغانستان کې په جګړه په یو ډول نه یو ډول سره مخ ته وړي. ښایي چې طالب راشي حکومت ته، ښایي چې د قدرت کې شریک شي، اما بیا به هم موږ سولې ته نه رسېږو که په دغه ډول باندې چې امریکا موږ پرېږدو چې مخ ته لاړه شي د طالبانو سره. اما که غواړو چې واقعي سولې ته ورسېږو، امریکا او اروپایي ټولنه باید د فشار د د فشار دی او علي په توګه خپل چارې مخ ته ویسي. پاکستان باندې او د هغه وادونو باندې چې د افغانستان د جګړې تر شا لاس لري په هغه باید فشار راولي چې اول د جګړه مارو د ملاتړ نه لاس واخلي، بیا د هغې نه وروسته موږ کړی شو چې دې باندې خبرې وکړو چې څنګه سولې ته ورسیږو. دا فشار باید د سر د اوسه شروع شي په پاکستان باندې، لکه څنګه چې ترامپ خپل زور وچلاوه او دې ته اړ ویسته چې طالبانو باندې فشار راوړي چې د امریکې سره طالب کینی د مذاکراتو میز ته، همدغه فشار کړی شي چې بې اوس راوړي چې د افغان دولت سره هم یو واقعي جوړ جاړي ته ورسیږي او بالاخره موږ د سولې واقعي پروسه پیل کړو.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان نصرالله ستانکزی او د افغانستان د جمهوري ریاست سلاکاره ملالۍ شینواري له تاسو دواړو نه ډېره زیاته مننه چې په دې بحث کې مو راسره برخه واخیسته. کور مو ودان، تربیه خیچاري.